سلامونه او ستوري مسیزا عبد الحی کاکړم او تاسو مشال ریډیو وري او سم د یوې ځنګړې مرکی وخت را رسیدلې دي د تل پسیر باندې زموږ همکار راشد خټک له یو لیکوال ادیب او شاعر سره خبرې کړي راځي چې ورته ورشو
مخام خټک د پښتو کره کتون کې نستړی کېدونکي لیکوال وایي ځکه چې خغه په توتر سره هر کال یو یا دوه کتابونه چاپوي اگر چې مخام خټک ته کراچۍ په نوزګار او لوی خار کې د وکالت غونډې وخت غوښتونکې کار کوي او په یوه اداره کې زده کوونکو ته د قانون ښوونه هم کوي خو د دې سره د پښتو په بېلابېلو صنفونو کې 15 کتابونه هم لیکلي دي او په هر میدان کې خپل قلم زغلولی دی. مشال رادیو ستاسو دپاره د مخام خټک سره مرکه کړې ده. خام خټک صاحب ستړي مشه سلامونه جوړ په خیر زمونږ خبرونه ته په خیر راغلی.
وعلیکم السلام خټک صاحب. راشد خټک صاحب څنګه خیر؟ ټیک ټاک. تاسو ډیره ډیره مننه جی چې تاسو زه خپل خبرونه ته د دې جوګو غنم چې زما سره تاسو مرکو کې او د یو بل حال والا خبر شو. مننه جی تاسو ته ټول مینوالو ته سلامونه او نیکی پرزونه.
مخام خټک صاحب تاسو خو دا مخام تخلص دی کنه؟ خپل نوم مو څه دی او چرته زیږیدلی یې؟ په کوم کال کې وزیږیدی؟ سبب مو څومره ویلی دی؟ زده کړې مو څومره کړي دي؟ او څه کار کوئ؟ چرته میشت یې؟
خټک صاحب بالکل مخام خټک چې دی دا زما تخلص دی. خپل نوم چې دی نو هغه اقبال شاه خټک دی او زه چې دی په کال 1972 کې په قمر میلا نظام پور نوخار کې زیږیدلی. بیا مې ابتدائی زده کړې تر درېم پورې کراچۍ کې کړې دي. بیا مې لسم د نظام پور هایر سیکنډری سکول نه لسم کړی دی. دولسم مې د خوشحال خان خټک کالج اکوڑی نه کړی. بیا ګریجویشن ته دلته کراچۍ ته راغلم. د اسلامیہ کالج نه مې ګریجویشن وکړ او د اسملا کالج نه مې بیا ایل ایل بی وکړه. هم د اسملا کالج نه مې بیا ایل ایل ایم کړی دی. په 2000 کې زه د وکیل شوم. وکالت لائسنس میں واغست او د لوور کورٹ یعنی تر سیشن پورې چې سره پیر کیږي. بیا په 2002 کې زه د های کورٹ وکیل شوم او 2002 نه د 2000 نه وکالت کوم او اوس په کال 2015 کې د سپریم کورٹ وکیل شوم او د سپریم کورٹ وکالت کوم. دلته دغه حالې زلی دي او بیا چې کوم دی ما ایل ایل بی کړی دا. بیا ایل ایل بی سره چې دی نو ما په کال 2015 کې ایل ایل ایم هم کړی دی او ورسره چې دی د وکالت سره بدلتا په فیڈرل اردو لا یونیورسٹی کی ویزیٹنگ فیکلٹی ہوم ہے ما دغه هلی زلی دی ور سره د ادب د هلی زلی هم تان دی او زلان دی ساتو.
مخام خټک صاحب د لیکوالانو شاعرانو دغه هنرمندانو ادیبان چې دی د دوی یو خاص فیلډ وی نو خاص میدان وی. څوک شاعری کوي څوک لنډی کیسی لیکي څوک تکلونه لیکي څوک خاکی لیکي څوک تحقیق کوي. تاسو هر څه کوي یعنی مونږ تاسو ته آل راونډر ویلی شو.
یار آل راؤنڈر خو ډېر لوی سړی چې صحیح مانو کې آل راؤنڈر وي. یار زه آل راؤنڈر براته نه وایم. بس دا خبره دې درسته ده چې تقریبا ډېر سیزنو باندې ما تبازمائی کړی ده. شاعری مې کړی ده. ناول مې لیکلی. افسانې مې لیکلی. تنقید کتاب شته دې کره کتنې. خاکی مې لیکلی. نو په دې لحاظ خو ما ته آل راؤنڈر ویلی شي. خو مسله دا ده چې آل راؤنڈر چې کوم دی نو هغه بیا په خپل هرې شعبې کې چې کوم دی هغه کامل وي. نو زه ته ځان ته د کاملیت درجه خو نشم ورکولی. خو په ټولو سیزنو کې مې تر خپله وسه چې کوم سیز ما ته ښه لګېدلی نو ما سټیم کې خاکو موډ جوړ شوی نو خاکی مې لیکلي. شاعری موډ مې شوی شاعری مې کړي. ناول راته لګېدلی چې را ناول لیکل دي په دې موضوع نو په هغې مې ناول لیکلی. تنقید راغلی خاکی مې لیکلي. نو دا سیزونه بس د ادب سره چونکې دا ټول سټڈی په یو ځای روان وي نو چې کوم ټیم کې ستا کم شی په انډر سټڈی وي نو بیا کوشش کوي چې سړی هغه سیز چې تا ته کله د هغه سیز اشاره وشي نو په خپله بیا سړی هغه طرف ته توجه وکړي هغه سیز ولیکو. نو شاید دې وجه نه بس په ټولو سیزونو مې د یو دا طالب علم په حیث لیک کړی د یو عالم فاضل شخصیت په حیث نه بس داسې دي لکه چې یو طالب علم کلا یا ادبی چنه چې دار څه نه متاثر کیږي دا شانت شاید زه د یو طالب علم یا د ادبی چنی په هیڅ کله دیو چیز نه متاثر شم کله د بل نه په پرغه تاثیر کې بیا هغه لیک زمانه وشي
په دا هر څه تلاسه چولو باندې یا په هر میدان کې لیکلو باندې ستاسو پر لیکلو سره غیظ خونه ده شوی ځکه چې موږ داسې اورو کنه هغه انګریزي کې وایي چې جیک اف آل ماسټر اف نن یعنی په هر څه لګ ډیر پوهیږي خو په هیڅ هم پوره نه پوهیږي نو داسې خونه ده شوی چې تاسو سره
مطر خیال زما دا خبری دا جواب پا خپلا استا پا دے سوال کے موجود ہے بلکل امدا سے دا چھو امدا سے ہوگا نا چھو پا ایسم نا پوئی گم بس ٹول چیزوں نا تا ملا سا چوال ہے
تاسو لکا چھے خواب پاس پای ما خواب خاتک سایب ما دا سی نی دیولی چھ تاسو پاس نا پوئی گئی ما خواسی ہو ما کولو ہوئی لہ
بس اول با ما لکا شاعری ہو سم کو ما دا شاعر سرا دا تکل میں دو کتابوں را غلی دا سی دا افسانو او مختلف چیزوں باندې ما تب آزمائی کری دا خو سوال نه دی چې کله هم ما کوم سیز لیکلې نو ما کوشش تا کړې چې پاغې مې اول ځان پوه کړی دی چې دا څه شی دی که ما تکل لیکلې نو ځان مې پوه کړی چې تکل څه شی دی او تکل ولې لیکلې کیږي په نورو ژبو کې څنګه لیکلې شوی ما ته څنګه لیکل پکار دی نو ما اول چې کوم دی نو مونتین او فرانسیس بیکن دا سټڈی کړل بیا ما ترجمه کړي دي فرانسیس بیکن ما ژباړلې ده نو دغه شان ته مختلف سیزونه چې کوم دي که ما پښتو ادب کې د ماحولیاتي تنقید باندې کتاب لیکلی نو ما اول بیا په ماحولیاتي تنقید باندې ځان یا پوه کړی د چلن سبا مسله څه ده نو تر څه حده خدا سي ده خو زه دا نه شم ویلی چې بیا ګنې زه په دې ټولو سیزونو کې ماسټر یم نو ممکنه ده چې په کوم سیز باندې ما لږ ډېر ځان پوه کړی دی نو تر هغه حده به ما په هغې لیکم کړی دی نو ماسټر خو بالکل نه شم ویلی خو تر لږه لږه بیا تر څه حده په دغه ټولو سیزونو لږ لږ مې ځان پوه کړی نو بیا ما هغه لیک کړی خو بیا داسې نه دی شوی چې زه ما تکل لیکلی نو بیا مې افسانه پرېښي چې افسانه مې نه دا ټول سټڈی یو ځای روان یي او په دې ټولو سیزونو لیکل کومه نو بس دغه شانتی دا سلسله روانه ده نو چې اوس ما ته تاسو څنګه ګورې که جیک اف آل ٹریڈ ماسٹر نن راته وایو او که ماسٹر آل او جیک اف څه ورته وایي ممکنه ده چې زه نه ګڼم چې زه په دې ټولو سیزونو کې کامل یم
په داسې حال کې چې دا پښتو کتابونه ډېر نه اخیستل کېږي نه په بیا څوک نه اخلي ستاسو یو کتاب دوه خامخا هر کال کې چاپیږي نو دا ستاسو کتابونه خرڅیږي ډېر او لوستونکي لرای کنه دا ولې داسې په بیړه بیړه کتابونه چاپوي
یاره راشد صاحب تاسو ته خپله پته ده چې د پښتو د کتابونو څومره مارکیټ دی او بیا زه خو کتاب چاپ کوم او بیا په خپل ملګرو ته د ډاک په ذریعه ما غوته بیا ورلېږم او ممکن دا چې کم کتابونه پبلیشر چاپ کړی دي نو ممکن دا چې هغه ته به دا اندازه لګي چې څومره خرڅیږي یا نه خرڅیږي یا پښتو اکیډمي چاپ کړی دي نو هغو ته به اندازه وي او نور زما چې خپله چاپ کړي نو هغه خو ما یو هم نه ده خرڅ کړی بلکې د ملګرو ایډرس یې را سره وي او بس هغو ته ورلېږم پاتې شو دا خبره چې په بیړه بیړه لیکم نو بس کله کله داسې وشي چې ما دا کتابونه لیکلي وي خو موقع راته ملو شي نو بیا د چاپ کولو چاپ یې کړم نو داسې خو خبره بالکل هم نشته چې رګینې د پښتو د کتابونو مارکیټ دومره چک دی نو په دې وجه نه یاد دی نه څه د ګټې امکانات دي نه دا زما ګټه ده چې زه کوم شی ولیکم هغه ملګرو ته ورسي هغه یې ولولي او تبصره پې وکړي یا ما ته ریسپانس راکړي چېرې ښه کتاب لیکلی شو هغه هم ریسپانس ته هغه کس چې ما ته پته وي چې د ریسپانس څومره اهمیت لري لکه څنګه تاسو یا داسې نور ملګري چې هغې په تبصره وکړي یا ما ته ووایي چېرې دا د ښه کتاب لیکلی
مننه یاره زه دې هم په سایبرای خلکو کې شمار کړم
دا چې دا زما د پیره هر څه هر څه دي او نو په دې وجه نه نور د ګټې وټې خو څه گنجایش نشته خو دا به شوق دی زما د لیکلو ادب زما داسې وکړه چې شوق دی نو شوق خو څه قیمت نه لري او شوق هر وخت چې کم دی پتا کې جذبه را لړزوي نو شاید دا ما کې د لیکلو یو جذبه ده نو چې دا څومره پورې روانه ده څومره پورې تانده ځلانده ده لیکم به چې کله دا جذبه سړه شوه خپله به غلی کېنم
مسو کتاب چاپ شوی دی او په کوم کوم موضوعاتو نمونه است دی
زما ترنن پوری چې دین او هغه دشمار په لحاظ سو پنځه کتابونه چې دی هغه چاپ شوی دی او هغه چې تر سره شیر کوم نو هغه داسې دی چې اولنې کتاب زما په کال 2015 کې راغلی چې شاعری وا او هغه د په وجود کې نه ځایګم او دغه نه پس بیا دویم کتاب چې کوم هغه ګلګشت په 2000 کې دا چې کوم عالمی مشاعرہ پا مانسرہ کے شیو وڈوریال کے اسماعیل گوھر صاحب دی کڑی وار دا غی رپورتاج دے بیا دریم کتاب چکم دے آغا بیا شاعری دے لکا فصل ری بلکی گم او بیا چلورم کتاب چی دے آغم دے شاعری دے ما با پیجے نکنا او بیا دے ٹپرنگ بیا چکم دے زما کتاب دے پختو ادب کے دے تکل ابتدا او ارتقا دا پتکل دے او زما په خیال دا باچا خان یونیورسٹی کې فیلڈ سټوډنټ لپاره دا نصاب کتاب هم دی بیا د افسانو کتاب دی غیب عالم پسې چې کوم دی نو هغه نظام پور او د پښتو جدید شاعری دا تنقید دی بیا تنقیدی کتاب دی دو یاران دو شاعران ریاست سیم او ممتاز ورگی باندې لیکل شوی بل یو تنقیدی کتاب دی د یو اثر درې غونه هغه سیف الرحمن سلیم شمس القمر اندیش او اکرام الله ګران سے باندې لیکل شوی دی بیا دا تکلونو کتاب چې کوم دی تکلونا اولنې کتاب دی بیا دا تکلونو دویم کتاب پګړی بیا بل تنقیدی کتاب دے خیبر دا غزل دا مکتبہ فکر نمائندہ شاعر خیبر افریدی او بیا چې کم دے بل چیڑن دا یو وشتمہ پیڑے دا پختو ژبه او ادب نوی بیانیا او بیا چې دے هغه تنقیدی کتاب دے کرخ کرا کتنی اول برخه او بیا پښتو ټپی انګریزی ٹرانسلیشن یو کتاب دے بیا دے خبر لوس تصویرونه خاکی دی د ګټ جنگ ناول دے پښتو ټپون کا انګلو رښتا رنگ و رنگ دا ما اردو انگریزی تجباڑی لی چپی دی بیا ماحولیاتی تنقید او پختو شاعری یا شعر و ادب بیا چکم دے ما دا میکاولی دی پرنس او دا خوشحال خٹک دا دستارنامی پر تلیز جاج دے بیا چکم دے نو آغا دا فرانسیس بیکن دا تکلونو جباڑا دا بیا کاکڑے غاڑی دی چی اردو انگریزی تا ترانسل شوی دی دا تقریبا دا زما پینزویش کتابونه دی بیا دا غین علاوہ ناچاپ چکم دی نو آغا دا طاہر افریدی دا افسانو انتخاب دے دا غنی خان دا نظمونو تجزیه دی او دغه شانته د شاعری څو کتابونه چې دی هغه ناچاپ دی او داسې تنقیدی نور کتابونه دی را سره نو داسې زما په خپل خیال چې 15 کتابونه هغه اوس هم په کیو کې دي چې ناچاپ دي او هغه به انشاءالله په راتلونکي کې راځي
داسې ښکاري چې په دې یادولو کې کتاب نیم درنه پاتې شو ماخام صاحب کشمیر 15 ته ونه رسېدو
کو کتاب مې بخنه غواړم چې دا غي ذکر نه پاتې شو او ډېر مهم کتاب دی اجمل خټک یو باغی انقلابی شاعر دا یو تنقیدی کتاب دی زما چې هغه رانه بيخي پښمار کې هېر شو او دا د هېرولو کتاب نه دا ډېر مهم کتاب دی په دې نه چې مالی کله په دې چې اجمل خټک په شانته په یو لوی شخصیت باندې مالی کله دی
دا وخت څنګه تقسیم وای ماخام خټک صاحب دومره زیاتو لیکلو ته چې تاسو خو ډېر مصروف ژوند هم لرئ کنه د یو وکیل په توګه کیسونه به تیاروئ بیا به هغه چې د په عدالتونو کې پلیټ کوئ نو لیک ته دومره وخت څنګه وباسئ ادبي غونډو کې ګډون هم کوئ تاسو د خپل وخت تقسیم کړی دی یعنی مهالویش مو کړی دی کنه کارونه ورته پرېږدئ
راشد خټک صاحب حقیقت هم داسې دی چې وکالت چې دی دا په خپل کل وقتی جاب دی پیشه ده سلی ریجنټ جاب دی ته ایون موبایل هم نشه بندولی خپل موبایل خو ما څنګه اول ویلیو چې یاره د ادب چې دی دا زما شوق دی نو دا شوق په ما باندې دا ټول څیزونه کوي بلکې زه دا به وایم که چېرې د ادب دا شوق نه وي نو وکالت به زه ذهني مریض کړی وی د وکالت چې کوم ټینشن دی او کوم ټینس سچویشن نه زه ځان راوباسم نو زه ادب بیا زه دا څو غنه چې زموري خو خپل په زموري کوم خو تفریح دا زما د پر تفریح او ذریعہ به جوړ شي خلک چې کم دی د وکالت نه پستا انجویمنت کوي څو سی سایډ ته ځي څو ډینرونو ته څو یو پلا بل پلا پروګرامونو ته زما اس قسم ته حال زلي نوري نه نه ډینر ستا کڅو په غوړي نه زمور سره چې تم ډیر په ډیر کم زم او نو بس بیا کور دفتر او بیا دا کتابونه لوستل لیکل او زما سره اکثر په گاڑی کې بل کتاب پروت وی آفس کې را سره بل کتاب یې یاد لستلو لیکلو د پاره او کوټ کې را سره هم په فایلونو کې خامخا ما سره یو کتاب په لاس کې وي او اکثر ملګری ورته دا وایي چې کله تاسو وینم نو تاسو رقم نه کوي زره بدل بدل کتابونه در سره او زنه خو دا چې وایخلی وګوري نو خو د پښتو ته نورو ژبو ولې نه بیا کې دی دا خو د پښتو کتاب دی بیا تاسو کې دا په څه شي لیکل شوی پلان نه دا خو ځان ته خبرې نو وخت چې کوم دی ګوره زه دا قلم نه ګڼم زنه خلکو وخت نشته وخت وی وخت درې ستل غواړي زه ډېر کسان داسې ګڼم چې ناس بي اسې به ګپې شپې لګي درې درې ګڼټې څلور څلور ګڼټې یا به کور ته راشي بار بار روزي په دړه به ناستي او وي به وخت نشته وخت به ته په خپل پیدا کوي وخت هر سیس ته وي خو چې ستا کله دغه سیس سره شوق وو تا هغه سیس کول غواړي نو زه چونکې ادب چې دی دا کول غواړم ادب لوستل غواړم په ادب پوهېدل غواړم ادب لیکل غواړم نو دا زما چې څنګه څومره ټایم زه وکالت ته ورکوم نورو سیزونو ته ورکوم داسې ادب ته هم زه هغه مره بلکې ټول نه زیات ټایم چې کوم دی هغه زه لیک لوست او ادب ته ورکوم نو داسې نه دی چې ګنې دا ما ویشلی دی یا څه شعوري طور بس روان دی چلیږي او وخت چې کوم دی نو ما کله دا نه تعین کړی چې دومره ګنټې به وکالت ته ورکوم دومره ګنټې به ادب ته ورکوم نه بس دا سلسله ده روانه ده کله مې دا ادب ټیم وکالت ته ورکړی کله کله د وکالت ټیم ما ادب ته ورکړی دغه شانته دا وخت چې کوم دی هغه تقسیمیږي او څو داسې شعوري اسانه ده غیر شعوري دغه شانته روانه سلسله ده چلیږي نو شاید دا ادب سره زما شوق دی بلکې زما چې کوم کور بچیان دی قربان دی دادا هغه هم یو لوی احسان دی برخه ده زما سره چې هغوی کله هم زما په دې سیزونو کې بلکې هغوی را سره هم پکې برخه اخلي هغوی هم زما د ډېر ټولو لیکونو نه خبر وي ځان خبرې او هغوی کم از کم ماته داسې کله ټف ټایم نه در کړی چې یا هغوی مانا ګیله کړی وي چې ټول وخت بس کتابونو کې التم کتاب وکالت کی کتاب دلتم کتاب نہ نو بس دلته بچو تم مخبل وخت اور کوم د الله په فضل سره کالج ته سکول ته پرې دم هم واپس راوړم هم او باقاعده دا غو سره چکم ده په چکم سیز ما تر ازی فرض کا دا غو د نصاب متعلق نو په کوم سره برخه خلک دا ټول بس دخده کرم ده
دا سی یو ناول یا ناولټ به ورته وایو هغه مهم لیکلې ده د ناول لیکنې د بهر څنګه روان دي په پښتو کې کلک داسې نظر پې واچوي
ما دا ناولټ چکم ده د ګټي جنگ لیکلې ده او دا په دغه زموږ په دې مکه کم په دې تنظر کې ما دا لیکلې ده تاسو چکم دا سوال ده چې د ناول بهر ته څنګه ګورې نو دا پښتو ادب کې ناول چې څنګه د ترجمې نه شروع شوی دی خو تر اوسه پورې روان دی لیکلې کې زه خدا نه شم ویلی چې رګینې ډېر مخکې تللی دی خو ولاړم نه دی ناولونه ډېر ښه ښه لیکلې شوي دي لیکلې کېږي هم او تقریبا ګورو چې په هر موضوع باندې لیکل شوی دي کاغه نور محمد ترکی لیکلی دي کاغه شپون صاحب دي کاغه نصیر احمدی لیکلی دي کاغه صاحبزاده ادریس دي کاغه رسول رسا صاحب دي کاغه تایزه صاحب دي کاغه طاهر افریدی دي کاغه فاروق سرور دي بیا په زنانو دی په لوک مې بل نوم چې کم ده د صفیه علی هغه ډیر یادګار نوم دی هغه ډیر ښه ناولونه لیکلی دي ممکن اسنه نومونه زمانہ په دې ټیم کې پاتې خود ناول سلسله چې هغه روانه ده زه دا نو غنم کده نور ژبو سره پرتل کو لکه اردو یا انګلیش هغه څه ته خونشته خو بهر حال بیا هم موږ کمې نه محسوسو چې ګنیر پښتو کې ناول نشته نه شته ده ناول شته ناول لیکل کیږي او خخه ناولونه خصوصا وګورو موږ د افغانستان په دې شخړه باندې زموږ چې کومه ده په دې باندې ډیر خخه ناولونه چې دي هغه لیکل کیږي لیکل شوی دي او په دې کې صرف دا نه ده چې ګنیر صرف نارینه لیکوالو لیکل کړي په دې کې خزینه لیکوالو چې کوم دي نو هغه خخه ناولونه لیکلي چې پاګي کې د وګمې بهترین ناولونه دي د حسین ګل ناولونه دي او په خان داس لیکلي شوی ناولونه دي نو زه دا وایم چې په دې کې زموږ سره د سړو سره د خزینه لیکوالانو هم برخه ده هغه هم ډیر خخه ناولونه لیکلي دي ګو چې مونږ دا نشو ویلې چې جنیرا ناول ډیر زیات په مختلف دي خو دا دي چې ولاړم نه ده او د ډیرو سیزونو سره چې کوم ده موضوعي ګرځ غرزولې ده د پښتو ناول هم او د پښتو ناول زه په خپل ده بلکې چې کله د یو ناول سلکلن بهیر ولیکل شي نو دی مطلب دا ده چې پښتو سل کاله یا د پښتو ناول چې کوم دی هغه سل کالو نه زیات مزل کړی دی نو چې کوم سیز یو پیړی مزل وکړو دی مطلب دا شو چې د هغې فضا ودرېدلې نه ده او هغه سازګاره ده. نو لازمي خبره ده چې مونږ د نورو ژبو سره خو نشو پرتله کولی خو په خپله چې کوم ګورو دلته نو هغې وده کړې ده په ځای ولاړ نه دی او مزید به وده کوي.
تاسو د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لیکل کوئ، په اردو کې مو کوم کوم کتابونه چاپ شوي دي؟
بالکل، زه پښتون علاوه په اردو کې هم لیکل کوم، اردو کې مې شاعری هم کړې ده، شاعری کوم، نثر هم، مضامین هم را سره دي، نظمونه دي را سره په اردو کې، خو په مختلفو ویب سایټس باقي لیکل کوم لکه هم سب ڈاٹ کام وغیرہ او داسې آرٹس کونسل کې په مختلفو پروګرامونو کې لیکم کوم، اورم هم، لیکم هم، برخه پکې اخلم، خو تر اوسه پورې په اردو کې زما باقاعده کتاب نه دی چاپ. البته د پښتو نه مژباړې کړې دي اردو ته چې هغه چاپ دي، خو تبازات یعنی افسانو یا داسې د شاعرۍ یا د مضامینو یا د نظمونو کتاب میں پائپ لائن کی دی چې لیکلې مې ده د شاعرۍ او د نظمونو خصوصا کتابونه مې چکم دي نه چاپ دي او سم مضامین دي. نو دا درې کتابونه مې اردو کې چکم دي، هغه زیر تبه دي، نو هغه را روان دي چې هغه د مضامینو دي، او بل چکم دي هغه څلورم کتاب اردو کې چکم دي، نو هغه ما چې څومره فورن لیکوال چې دي د انګریزي ژبې د نورو ژبو هغو باندې ما لیکل کړي دي، نو هغه ممکنه ده چې هغې باندې مې یو کتاب راشي. نو داسې یو درې څلور کتابونه اردو کې ما سره ناچاپ شته، نو امید ده چې هغه هم کله وخت راغو نو هغه به هم چاپ شي او په اردو کې هم ستا خبره درسته ده چې لیکل کوم. تر خپل صدا خو پته نشته چې هغه به څومره معیاري وي، خو بهرحال په هغې کې لیکل ضرور کوم.
د کراچۍ ادبي فضا نن سبا څنګه ده؟ پخوا خو به تاسو دغه د جرس ادبي جرګې غونډې وې او ډېر ملګري به وای، اوس خو هغه ټول نشته، نو تاسو غونډې کوئ که نه یې کوئ؟
یاره د سپا درته وایم، د کراچۍ ادبي فضا هغه شانته نه ده چې څنګه د نن نه لس پنځلس کاله وړاندې چې وه، ډېره تانده او ځلانده او روانه وه. اوس هغه شانته نشته، ادبي هلې ځلې کېږي، مختلف شته دي ملګري چې هغوی ټولنې جوړې کړي دي، په هغې کې هغه یې تر خپله وسه تنقیدي پروګرامونه هم کوي، کله په غزل تنقید او کله په نور نثري لیک باندې. خو چونکه څو چې د جرس ادبي جرګې تعلق دی، نو جرس ادبي جرګې اجلاسونه د نه کېدو برابر دي، بلکې نه کېږي تر څه حده پورې خو کېدل، خو زه څه وخت نه راسه ګورم چې هغه هم نه کېږي. دا چې کوم کله سوشل میډیا په دې باندې زیات اغېز کړی دی، اوس تقریبا هغه سیزونه چې ملګری برا غونډه دل او یو خدا برخوا دا چې سلسله وچ دا یو بل بووینو یا خبر یو بل نه خبر شنو، سغه 24 غنټه د یو بل سره د موبایل یا د فیسبوک دلاري یا د نور سوشل میډیا دلاري یو بل سره په اړیکو کې وی، نو هغه متر خیال د غونډه د ناس ته هغه اهمیت ختم کړی دی. اوس هر سړی چې کم دی خپل لیکوال هم دی، ایډیټر هم دی او پبلیشر هم دی، بس موبایل په لاس کې وي چې څه شی زړه ته راغلل پوسټ کی. نو ادبی فضا هغه شانته نه ده چې څنګه وا، او ما ته نشته پته چیرې د دې بنیادی وجه څه کې دي. خو هغه ملګری هم چې کوم وو دلته فرض کوم محب وو، تیر سے وفات شوی دی ریاست تسنیم، نو یا نور ملګری وو، نو هغه ټول راغونډېدل. بیا شاید ځنه ملګری داسې وو چې هغه ډېر تاند وو ځلاند وو، هغې به په څه طریقه هم خپل ملګري راغونډول، لکه محب وزیر وو دلته، نو محب وزیر به چې په څه طریقه هم، خو هغه به دا کله کله به داسې وو چې په میاشت کې به دوه غونډې هم وکړلې. خو موجوده صورتحال هغه شانته تسلی بخش نه دی چې زه وایم چې نه روا واقعي بالکل غونډی کیږي دام نه دی چیرې غونډی نه کیږي شته دي ملګری چې هغوی سره ټولنې جوړې کړې دي په هغې کې اوس هم هغې تنقیدي حالې ځلې کې خو د هغې معیار هغه نه دی چې کم معیار د جرس ادبي جرګې هو او پاری کې ملګری داسې یو څو تنه داسې دي په دا نورو او ټولنو کې چاري ښه ملګری دي هغه ځوانان دي او لیک لوست هم لري او ښه مطالعه هم لري خو هغه پلیټ فارم هغه غونډو هغه درجه نه ده حاصله کړې چې نه هغه معیار شته چې کوم د جرس ادبي جرګې وو بو چې هغه تر خپل وسه ډیر ښه خپل چې څومره د هغې وسته څومره پوهه ده د هغې مطابق هغې کوي خو هغه هغه شانته تسلي بخښ نه ده لکه څنګه چې د جرس ادبي جرګې وو
د نورو ګاونډیو ژبو سره یې پرتله کړو نو د پښتو اوسنی ادب چې دی اوس کم لیک ادب لیکل کیږي شعر دی لنډه کیسه ده ناول دی خاکی دی تکلونه دی نو څنګه دی د معیار په لحاظ تاسو په خیال
زما په خیال کم پښتو ادب مو د نورو ژبو سره پرتله کوو نو دا غونه زغل چې دی کنه هغه ډیر ښه دی د اردو د انګریزانو علاوه فرض کړه مونږ د بلوچي سندھی یا د سرایکی پنجابي ادب ته ګورو نو دا غونه زموږ ادب ډیر مخ په وړاندې روان دی د هغوی په نسبت باندې اوس اکثر ګورم دلته پروګرامونه چې کوم سالانه کېږي د مختلفو ژبو نو په هغې کې چې کوم انداز دی کم معیار دی نو د هغې نه د پښتو معیار ډیر لوړ دی خو مونږ چې کله د اردو د انګریزي سره پرتله کوو نو هلته کې بیا هغه معیار مونږ ته په نظر نه راځي پکار دی چې مونږ حقیقت پسند شو دا خبر ومنو چې زمونږ معیار چې کم دی هغه د اردو او د انګریزي په نسبت لا ډیر کمزور دی البته زمونږ سره چې نورو دلته د قومونو ژبې په ادب دی دا غونه زمونږ ادب ډیر ښه دی په حال کې هم په ماضي کې هم ښه او په مستقبل کې به هم ښه وي اکثر دلته په کراچۍ کې کراچۍ ته هغه وکړي مینې پاکستان وته وای نو دا چې کوم دی وړوکی پاکستان در مدل د ټولو ژبو خلک دلته موجود دي ادب هم دلته موجود دی مونږ سره دغه ناسته پاسته کیږي نو اکثر کوم پارٹس کونسل کې صرف وګورو چې کلم سالانه پروګرام کیږي نو د اردو نه یا د انګریزي نه علاوه زبرم کله بلوچي پروګرام وي نو د ټولو نه کم کسان وي کله سرایکی وي بالکل کم وي کله پنجابي وي کله بلوچي وي هغه کې نیم نشست د نیم سیټونه چې کوم یاره هم ډکلی او چې د پښتو پروګرامي نو هغه په ټول ارس کونسل کې بتاته هر دویم کس پښتون ښکاری او دا ټول چې کوم دغه پروګرام ته راځي دغه شانتا په افسانوي لحاظ سره یا ناول لحاظ سره یا نصابي لحاظ سره هم هغه نه چې کوم دی نو مونږ ډیر ښه یو دا بله خبره ده چې په سند کې سندي ژبه چې کوم دغه د سرکاري ژبه ګرځولې ده خو په خپل ځای ده خو د هغې هم هغه امکانات چې کوم تر اندرونی سند پوری دی په کراچۍ کې به دغه هغه اغیز نشته په کراچۍ کې د سندۍ نه زیات اغیز د پښتو ده نو زه دا وایم چې د نورو د اردو د انګلیش د علاوه د نورو په سره چې پرتله کوو نو د هغې نه زموږ د ادب وضع ډېره لوړه ده هغې ډېر ښه ده زما په خپل خیال سره
د پښتو ادب او ژبې راتلونکي څنګه ګڼئ تاسو ته څنګه ښکاري لکه رڼا پرې واچوئ
راشد خټک صاحب هر راتلونکي یو امید وي او بکار چې مونږ امید ډېر ښه وساتو او صرف ترخه ساتلو پورې نه عمل کې هم او زما په خیال د پښتو راتلونکي ښه دی او ولې چې مونږ چې کوم دی که اوس د سوشل میډیا له لارې هم ګورو نو پای کې کوم ځوانان هغې هڅه کوي چې هغه پښتو ادب هم د دې سره د نورو ژبو سره سیال کی او هغه ټولې هلې ځلې دې پکاروي چې کومې نورې ژبې پکاروي زما خپل خیال دا دی چې راتلونکي د پښتو ادب ښه دی ولې چې اوس دا د نت ژبه ده ګرځېدلې ده د ګوګل او د چټ جی پی ټي او د نورو ټولو ژبه ګرځېدلې ده پښتو نو کچری زمون ژبه د دې سجونو وړ نه وي نو بیا خو مونږ ویلې چې وره د دې امکانات چې کم دي او امید ساتل بیکاره ده پراتلونکي کې به دا ورکه شي نه پراتلونکي کې پښتو ژبه هم د نورو ژبو نه شاید چې کم وړاندې نه وي نو اوګه په اوګه به ورسره بالکل روان وي نو راتلونکي د پښتو ژبې ډېر ښه دی او د صرف د ژبې نه د چې کم روان کول دی دغه نه هم ډېر زیاته توقع ده ډېر ښه ښه ځوانان چې کوم دي هغه نن سبا ډېر ښه ښه لیکوال دي په هر موضوع لحاظ سره که هغه د تنقید نوې تیوري په لحاظ سره دي که هغه د ناول دي که د افسانې دي او که د نور که د شاعرۍ په لحاظ سره دي نو راتلونکي زه بالکل ښه ګڼم او د پښتو راتلونکو بد نه ده، ډیر ښه ده، او په کارم ده چې موږ دغه او خو امید وساتو او خو امید ساتل هم پکار دي.
د مشال رادیو ګرانه اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
د آینه مخ ته سترګې توروي یو خاندي، د آینه مخ ته سترګې توروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د آینه مخ تسترګې توروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي. مسافر کل نہ پس راغ لما، اس تڑے تو مانا مسافر کل نہ پس راغ لما، اس تڑے تو مانا مسافر کل نہ پس راغ لما، اس تڑے تو مانا مسافر کلونا پسراغلما.
سندره تاسو اوریدل، اوس بیا د مخام خټک سره خپل مرکې ته دوام ورکو. تاسو په ټولنیزو رسنیو هم ډېر فعالیت کوئ، زیاتره مو پوسټونه وی، تصویرونه مو ورکړي وی، یا د کومه غونډې رداد وی، حال احوال وی، یا مو خپل تخلیقات ورکړي وی، شعرونه وی، خاکی وی، نو د دې ساغز دې تاسو په لیکنو باندې د ټولنیزو رسنیو باندې فعالیت چي دي، دا تاسو ته حوصله افزایی درکوي او حوصله مو زیاتوي کنا، اسو وخت مزه کوي، ستاسو څه خیال دی؟
دیکھی دو قسم تا رجحانات تھی، زن خدا سے وقت زیانم وی، او زن چکم دی آغا استاد پارا دا مشاہدی تجربی او دا علم باعثم گردی، یعنی آغا کسانو سر چیز ماڑی کی دی چاگا پوہا لکوالان دی آغا پارا موضوع پوئی گی، دا اگو نخو مونگ دا سوشل میڈیا لارے فائدہ حاصل ہو، خو زن آغا کسان دی چاگی بیا آغا میار نلری، لازمی خبر آغا دا وقت زیانم گردی، نو زب خپل دا ویم چې په سوشل میډیا زکه پوسټ ټول چې نن سبا پکار دی چې په سوشل میډیا کې ته ان وی، کله ته په سوشل میډیا باندې ان وی، نو ته کله پوسټ کې یا د ملګرو سره پاړی کې کې، نو ته ژوندې پاتې کېدې شي، ادروایز که ته په سوشل میډیا باندې ژوندې نه یې، ولې چې دا هم یو د ژان د پیژندګلې چې کم دی یو ذریعہ خدا، خو پوسټونه دا دواړه چې کوم دي کله کله داسې موکي چې هغه د پوسټ ورډ وی، او کله کله پوسټونه د پوسټ ورډ نه، نو زه دا چې دا ملا جولا وند رجحان دی چې بدی کې کله کله د وخت زیان هم پوسټونه وی، او کله کله چې کوم دی نو هغه دا کار پوسټونه هم وی، خو چونکې د سوشل میډیا د لارې خپل ځان چې کوم دی هغه ژوندې ساتل، یا لیکونه چې کوم دي، اول بداو چې تب رسالې ته یو او یا چرتا رسالے بچا کے دے، یا اخبار تو بتا لکھ لے گلو نہ بچا تب میں آج دو کے بچا کے دو، یا بدری میں آج تھے کہ بچا ترات لو، نو اس سے کم دے تک لکھو کے او سمدستی پوسٹ کے آگا تو لو ملگرو تو وہ رسی آگے مول بولی، او نقدم پی اوشی پاگا ٹیم چہرہ تا خلی کلے کا بدلی کلے پاگا ٹیم آگے کے زنا خلق چکمی چکم پوا خلق دیا گئی پوا دیا پلی ستے لکل کئی او چکم دچا سطح ٹیٹا دا آگے دا خپلی خپلی صاحب سر پاگے بانے لیک خپل نقد کئی، نو کلا کلا آگے کا دیر خخ تجویز را چھو، کلا کلا چکم دے نو آگا بس د لایک طرح دا پورے یا بیا غی د خپل سوچ مطابق پاغه باندې لیکو کی نو هغه د وخت زیانم ګرځي او بل طرف ته چې په خدي کل کړي نو هغه وخت کی مهتی کوي هم نو په کار دا چې په سوشل میډیا هم سړی ژوندې او خخه پوسټونه وکي دا نه چې نه د خپل ځان وخت ځای کی او نه د بل زما خپل خیال دا ده چې دا یو ښه عمل ده کې سړی په سوشل میډیا ژوندې وي او لیک کولی شي خپل سیس پوسټ کولی شي نو هغه په ات ا ټایم چې کوم دغه خلکو ته ورسی
پخوا تاسو د شاعر په هیڅ پیژندل کې دی بیا موږ د نور صنفونو باندې هم ته بزمه یو کړه اوس هم شعر لیکي هغه شان لیکي څنګه په پخوا لیکلو کنه اوس موږ د شعر لیکل کم کړی دی د نور لیکنو په وجه ان مطلب دا دی چې د شعر لیکل چې څنګه پخوا کېدل په کم بجې کیفیت کې براغ او تاسو په کم کیفیت کې لیکلو هم هغه سره راضی کنه د وقفه یو د شوې ده
بالکل راشد خټک صاحب زما ولنه پیژنګلو چې دا هغه د شاعر په هستا او دا زما د تخلص شکم دا د دې ثبوت ته ولې چې اکثر تخلص شکم د هغه شاعر کې دي نو بالکل زما پیژنګلو ول د شاعر ته زما ولنه کتابون د شاعر راغله ده هغه نه پسته بیا نه سره راغله او زه واقعي چې په شاعر سره سره نصر لیکم دا دې چې شاعری مې پرې خینه ده د نصر سره سره شاعری کوم خو هغه د نصر چې کوم د دور وی دا بیرن پیریډ په دی باندې ډیر کم راځي دې ته هغه چا خبره چې کوړکتون وته وي کنه پښتو کې څنګه سړی چرګ کوړک شي داسې سړی کوړک شي تر څه حده پورې نه دا په شاعری کې دا کوړکتون په سړی راځي بیرن پیریډ چې کم دی خو په نصر کې په سړی باندې بیرن پیریډ ډیر کم راځي بلکې د یو لوی لیکوال کول دی چې پتا باندې کله بیرن پیریډ د شاعری راشي نو ته بیا نصر لیکل شروع کا ترجمه کوه یا نور نو خپل بده بیا یو وخت دوباره شاعری تر وګرځي نو دا زه چې کم دی په شاعری مې اثر خو ضرور شته پرې وته دی چې کله ما نصر لیکل شروع کړی نو شاعری هغه انداز په سره خو نه شم کولی خو پریخې مې بالکل نه دا شاعری کوم چې کله کله موډ مې جوړ شي نو شاعری ضرور کوم البته د نصر په شان ته چې کوم بس نصری لیکونه کوم هغه شان ته رواني اوس د شاعری نشته او بل دا دی چې شاعری چې کوم ده هغه بیا ځوانه جذبه هم غواړي کنه یو وخت وي چې سړی ډیر جذباتي وي نو دغه سره هغه بیا شاعری هم په انداز باندې کېده وخت تک سره سره چې کوم ده نو هغه جذبه هم لگا راټیټه شي نو لازمی خبره ده شاعری هم سره هغه شان ته نه او بل دا دی چې شاعری د وخت سره هم خود کی چې کلا جذبه ځوانه یو ته د جذبه اظهار کوي په شاعری کې نو هغه ستا سره خی هم او چې بیا کلا جذبه دې ټیټه وي او ته عمر دې اوړېدلې وي بیا هم ته هغه د جذبو اظهار او هغه شان ته نو هغه ستا د شخصیت سره میچ نه خوري نو لازمی خبره بیا د هغه د سره شاعری راشي چې کله د شاعری کې پوخواله راشي نو بیا سړی د رومانټیسیزم نه راشي د ټولنې غم ته بیا اجتماعي غم دی چې کوم دی د خپلې شاعری مرکز وګرځي نو لازمی خبره ده زه اوس د نثر هم لیکم او شاعری هم کوم خو دا خبره ده بالکل منم چې زما به شاعری د نثر په لحاظ اوس کمه شوي ضرور وي
پله لیکنه څنګه سنبالوي په کاغذ لیکي کنه په کمپیوټر کې لیکي دا لیک سنبالولو طریقه مو څه ده
اول خو ما باقاعده په کاغذ به مې سنبالول ډایری کې به مې لیکل ډایری به زما څو ډایریانې اوس ما سره پرتی دي او ډکې شوي دي چې کله زه دا کمپیوټر او د موبایل سره بلد نو نو ما به بیا په کاغذ لیکل یا ډایری کې به مې سنبالول خو چې کله ما کمپیوټر او د موبایل راغله نو بس اوس تمام لیکونه چې کوم دی هغه کمپیوټر یا موبایل کې لیکم او بیا دلته چې کوم دی نو هغه ځان سره سیو کوم دا اوس طریقه ده او دا ما ته ډېره اسانه ښکاري ځکه چې کاغذ به اکثر تا نه چرته پاتې شو ورک به شو یا به وشرېدو یا به کپڑو کې پاتې شو به وینځلی شو نو دا کمپیوټر یا موبایل کې چې کوم دی نو دا خوندي کړي وي او اوس اکثر زه په موبایل چې کوم وي را سره په هغې کې سمدستي لیکم کوم او په هغې کې سنبالوم او داغه نه شیر کوم کاغه پبلیشر ته ویم د دې نه هغه ته لګم او کبیا هغه د پروف ریډینګ د پاره وی ټول نو اوس چې کم نه زیات داغه د پاره کمپیوټر یا موبایل چې ده دا ساتم او پاره کې سنبالوم او شاید دا د نوی وخت تقاضا هم دغه ده چې مو شاید اوس د خپل لیکنه چې کمی دي هغه مو په خپل کاغذ سره هم ښه خبره ده که څوک سنبالولی شي سنبالولی په کار دي خو په کار دادی چې مونږ هغه په کمپیوټر یا موبایل کې هم د ځان سره سیو ساتو.
دا نوی صنفونه چې راغلی دي په پښتو کې په خاصه توګه د نثري نظم دی یا نثرم دی یا د ټپیزي دی دوی ته په کم نظر ګورئ؟ تاسو په دې چرته تبزمئی کړی د لیکل مو کړی دی پکې کنه؟
بالکل په دې کې چې کوم لای نو ما نثري نظم هم لیکلی دی او ما تاسو ته وایم چې ما اردو کې هم لیکلی په پښتو کې هم د دې اردو کې بیل کتاب راځي او په پښتو کې بیل کتاب راځي او ټپرنګ تاسو ته مو چې ټپیزي ما ټپرنګ باندې هم یو کتاب چاپ شوی دی هغې باندې بیا ډېر سریز خپل لیکلي بیا مې دا وضاحت کړی دی. نو زه چې کوم نوي صنفونه دي زه خو دا ګڼم چې دا راتلل په کار دي او په کار دی چې څوک په باندې ډېر ښه لیکل کولی شي نو هېڅ بندېز په باندې نشته. لکه څنګه چې د غزل نه پسته نظم او د نظم کې بیا آزاد نظم راغی نو یو ایجوټیشن وو هغې ته لازمي خبره ده چې کوم غزل ګو نو هغو ته اکدم نه وو تیار چې هغه ومني خو لازمی خبره ده د وخت تیریدو سره سره آزاد نظم خپل ځان ومنلو دغه شان ته نثري نظم یا نثرم چې کوم دی بیا هایکو ده یا ټپیزي دی هغو هم خپل ځان چې کوم دی هغه ومنلو خو معیار به مونږ خامخا ګورو چې آیا هغه شی د معیار دی که نه دی. ټپرنګ یا ټپیز مونږ لیکو نو هغې کې معیار څه دی؟ په کار نه دی چې مونږ هغې نه د ټوکو ټکالو شی جوړ کړو یا د هایکو نه بیا مونږ ټوکو ټکالو شی جوړ کړو. نه هغه هایکو به بیا په کار دی چې مونږ د هغه د اسماعیل ګوهر یا مونږ د قاسم بنوي یا بیا مونږ د اظهار الله اظهار په شکل کې هغه شان ته ولیکو چې چا هغې لیکلي دي. داسې نه ده چې بیا مونږ راشو او هغې نه لطیفي جوړې کړو د لطیفو په شکل دینې وي. دغه شاته نثري نظم چې کوم دی نو په کار دی چې نثري نظم دی بیا د نثري نظم په شکل وي. دا نه دی چې هغه بیا صرف نثر لیکلی وي او دی ورته وایي چې نه دا خو نظم هم دی. نه هغې کې د نثري نظم ټولې تقاضې موجودې وي نو که څوک بیا په هغه ټولو تقاضو پورې ولې چې ادب چې کوم دی ادب خپلې تقاضې اول واڑی او دا صرف ادب نه دی هغه قانون دی کار څه دی هغه کې خپل چوکاټ کې بلی کې نو بیا به دا هغه صنف ګرځي چوکاټ نه بغیر چې کوم لیکي نو دا بیا عرصه عرصه وي خو ادب به نه. نو په کار دا دی چې که د نثري نظم څوک لیکي که ټپیزي لیکي او نور هم څه لیکي نو په کار دی چې د هغې خپل چوکاټ چې دی هغه درست وساتي هغه چوکاټ دی خیال ساتي او معیار ډیر ضروری دی چې پاگې کې داغه نه پسته چې پاگې کم مواد دي دا هی ته هم خیال ساتي چې زه هغه کې راوړم سو پاگې کې زه لیکم سو. نو بیا هو پکار دی چې دا سې سې جوړ راشي او د پښتو د ادب لمنه ډکه کی ته فراخې کی او پکار دی چې مونږ دا سې سې جوړ لاره ونه نو سو دی ته مونږ ویلکم وو په خیراله وته وایو.
د وخت سره د هر سیز اصول چې دی هغه نوی ټکل کیږي او مقدار هم بدلیږي. دغه څه د لیکنو او د ادب مثال هم دی مثلا په خورا تحقیق اصول چې بیل وو اوس نوی نوی اصول راوځي. دغه څه د نقد هم نوی نوی نظریه راځي نوی اصول جوړیږي. ان تاسو د دې نوی نقد چې دی په پښتو کې چې کم نقد کیږي اوس په حاضر وخت کې دا د دغه ادبي تیوریانو او نورو ژبو کې چې کم نقد کیږي دا هغوی سره برابر دی که نه؟
بالکل زه در سره دې خبره کې متفق یم چې وخت سره هر څه بدلیږي خو بدلون هم بدلون په کار دی. بدلون او بے ادب کې بدلون چې کم دی هغه خصوصا ځمکني حقایقو سره په کار دی چې بدل شي. دا نه دی چې په تکلیف کې چې بس په اردو کې کیږي په انګریزي کې کیږي نو مونږ به په پښتو کې کو. آیا هغه په پښتو کې ځای نه سي که نه؟ دغه شانته د نوي صنفونو یا خبره خروش وا یا د تیوري یا د نقد چکم ده نو لازمی خبره په پښتو کې نن سبا رجحان کم دے دا ډیر زیات شوی دے خو زنا خو چکم دی اغه باقاعده د اردو یا د انګریزي نیخ پرې غا تیوريانه راوړي دی په پښتو کې دا سی لیکل کی کتل کیږي لکه چې ترجمه شوی دی نو اغه چې ته په پښتو کې ګورم نو اغه چې سمو په اردو انګریزي کې کتلې اغه سیزي اغه ٹوٹل پیراگراف نے راغستی ہوئی وغیرہ لکھ لی دلتا نو بیا سڑی ہوئی چیر چزتا گورم نو گوپی چن نارنگ شمس الرحمان فاروقی ہو وہاب اشرفی ہو دا نور ولے نو گورما چی اغین رتا نو پخا انداز کی لکھ لی شیوی دی البتہ اس چکم دے ڈاکٹر نصیب اللہ سیم آپ دا پختو ادب تیوری یو کتاب دے چاگرہ سکڑی دا دا سوال رو چت کڑی چاہ دا پختو دا دب خپل ځان ته تیوری کی دے شی گنا پاگی ماندے دیر ملگرو لک پکڑے مام پکڑے چی اصل کی دا عدد دا تیوریانو چی کمی دا دا طول اصول چی کم دے آگا دا طول یو شانتوی آگا فالو کی گی نو آیا دے چی کم سوال روڑی چی را دا پشتو عدد دا خپل زان تسان آیا و بدایا و دا بیان و دا طول سیدنوی نو دا بزان تا بیا دا سی سیدنوی بیا دیر مشکل شی چیارا سنگ با دا پشتو خپل علم بیان بسنگوی دا غیب چکم دا زن سیدنوی دیر مشکل شی بیا چاگا سنگ روڑی دا غیب تشبیانی با غیب بسوی و با سنگ اپلائی کو نو دا گوچ آغی و تا دا ویلی چیارا رشیا کے چکلا دا خبر رالا نو آغی خپل فوکلور تا رجوع وکڑا نو دین دا سوی چی مو خپل فوکلور تا نو فوکلور خو زمون سر دا خو مو خو اکثر دا دے چی آغا هم بیا پا آغا تیوریانو پا اصولو باندی مو گورو آغی کی پا آغا انداز باندی بیا مو آغا تلو
حس دا دلیل خلق قوی دے زکا چی مو خود غنی فوکلور لرو
نو دا یو سوال شتا دے پا دی باندی نو سبا دا خبر روانا دا چیارا دا پښتو دا د خپل تیوري په کار ده کنه گو چې مشکله خبره ده څنګه دې نو دی کوي چې هغه ضرور وي چې نه زه په باندې بل کتاب راولم شاید چې پای کې دې دا هیڅ حل لاره مو خي خو زما خپل خیال دا ده چې دا د بین الاقوامي اصول وي او د تیوري او په دې باندې ټول ادب چې کوم دی هغه په اصول کتلی شي نو په کار ده چې مونږ د نقد کو پښتو کې نوې ادبي تیوريانې دي ګورو هر څه دې کو په کار ده چې ادب ته راشي خو ګورو به چې آیا دا زمونږ د ادب سره سمون خوري کنه آیا زمونږ د ځمکني حقایقو سره د دې تړون شته کنه آیا دا زمونږ دغه مسلو سره د تعلق لري کنه آیا دا زمونږ د ادب د چوکاټ سره سمون خوري کنه دا ټول سیزونه په نظر کې ساتو هغې نه پسته بیا په کار ده چې مونږ په دې باندې کار وکړو
وخت کې تاسو د حمزه بابا په ځنه شورونو باندې هم کار کولو یو کتاب مې لیکلو چې بیا ښه کتاب ولیکلی شو کنه نیمګړی پاتې شو کپرې مې خو د سره بس نه یې لیکي دغه کتاب کیسه کراته وکړي
بالکل عمدہ دا سوچ سید گوہر صاحب کراچی تر اغلے ہونو سید گوہر صاحب بار بار بدا ما تو چیر دا حمزہ صاحب چی دے دا با پدے خپل شاعرے کی ورکشی دا دا چی کم دے انتخاب پکار دے نو بس ما رکھتی ما تو ٹک شو نو ما بیادا ذہن کے بعد خبر نو ما دا حمزہ صاحب دا شاعرے انتخاب شروع کو تر دیر حد میں کڑن دے بیا نور و حال زلو کی بوخت شم نو اس میں ذہن کشتا دا خبر او دغه منصوبه میں ذہن کشتا او انشاءاللہ دا بزا تکمیل تا رسوما او دغه انتخاب چونکہ دغه کلیات ما سرشتا اگر نمی دیر انتخاب کرے ہم دے نو دا منصوبه را سرشتا دا او بل دا تایر سے دا افسانو چکم دے انتخاب دا دو انتخاب چکم دی آگے کم ما تقریبا زیاد کرے دے بل دا اگر پزوند رانا ہے کم یاگی ما سر بیا بیا تا پوست بے کرانا کو وقتی مرتا برابر شوے نو نو دا دو کارون چکم دی دا زمان پا منصوبه کی شامل دی انشاءاللہ چھے پخپل وقت بانی بدا دوار منصوبی ہم سر ترسی و کتابی شکل کے برازی
تاسو حکیم لیکلی دی محمد خټک صاحب داستا سے حکی چی دا صرف تاسو پانډی ولارو نزدې ملګرو په ادبی خلکو دی کنه په نورو عام ولس کې دا سے خلک شته چې په غوی ملیکل کړی دی یا مچته په سیاست مدارانو لیکل کړی وی یا مچته په قبایلی مشرانو حق لیکلی وی حکیم په چا لیکلی دی
بالکل راشد خټک سے ما خاکی لیکلی او د خاکو کتاب چې کنه زما چاپ ته او ما د جرس ادبی ملګری چې دی دوه باندې ما خاکی لیکلی چې په کې اولانه طاهر صاحب دی ریاست تسنیم دی آفتاب بدر دے محب وزیر دے، نور الاسلام سنگر دے، ننگیال یوسف زے دے، فیصل فاران دے، رحمان بونیرے دے، اور روخان یوسف زے، دا ملگری چکم دین په دو باندې ما خاکی لیکلی دی، او دا ټول ادبی شخصیات دی. اسی یوسف کسان شتا چې هغه ادبی شخصیات نه دی، او هغه زما د ادب زما د وکالت استادان دی. دو ورځې وړاندې دا جانان خټک تکرک زما سینئر و، هغه د خاکی د پاره بهترین شخصیت وو. د 11 ستمبر د 23 ورځې وړاندې وفات شوی دی کرک کې، الله دې وبخي. اب داغه شخصیت داسې بل څو شخصیات دی چې هغه مې ذهن کې دی، په هغو باندې به هم دا خاکه لیکم، خو هغه به ادبي شخصیات نه. نو د اوس کوم کتاب زما چاپ دی، خبر لوس تصویرونه، دا خاکی دی. او دا ما ټول د جرس په ملګرو چې ما کوم نمونه واغستو، دا ما په هغو لیکلی دی او دا چاپ شوی دی.
لنډ کیسې لیکلو ته څنګه ورپام شو؟ لنډ کیسې خو ډېرې لیکل کیږي اوس په پښتو کې، تاسې څنګه لیکل پیل کړل چې یاره دا پښتو کې لګي لیکل کیږي کنا معیار یې ښه دی کنا اسه مزړه ورته وشو لیکلو ته؟
لنډ کیسه بیسیکلی ما د ډېر شروع نه لیکلا، چې زه کله یولسم کې وم، نو چې څنګه ما شاعري کوله داسې به ما لنډې کیسې وسره لیکلې. نو ما خپله شاعري په ابتدا کې د سعدالله جان برق صاحب نه اصلاح کوله، او بل زما په کوڑی کالج خوشحال خان خټک کالج کې صفدر اسیر د مردان چې کوم دی، صفدر علی اسیر خپله ډېر ښه شاعر و، د هغې نه به مې اصلاح اخیسته. ما به په هغه وخت کې ما یولسم کې دوه چې کوم دی، نو دوه افسانې ما لیکلې وې چې هغه زما د افسانو کتاب کې چاپ هم دي. نو ما د هغه وخت نه لیکل افسانی ابا، بیا چکل ال بی ما کول پغه دوران کې ما سره لیکلی وسه، ما بیا ورسول لیکه. نو افسانی رجحان چکمو، چونکه ما به د شاعری سره سره هغه وخت کم دی افسانو نگاران لوستل، نو دغه د وجنه په ما کې د افسانو رجحان چې دی هغه وو. خو د وخت سره به مې لیکلې خو کمې کمې به لیکلې. بیا یو ټیم داسې راغله چې ما په یو مخو لیکلې و، هغې نه یو کتابي شکل جوړ شو. نو په هغې کې تقریبا 15-18 افسانی دي، او د هغه په کتابي شکل کې غیب عالم په نوم باندې چې کوم دي هغه افسانی دي او هغه چاپ دی. په هغې باندې بیا بهترین مختلفو کسانو تبصیری لیکلي، خو په هغې باندې ټولو نه بهترینه تبصیره چې ده هغه د سلیم راز صاحب دی، چې هغه د لوستلو نه پسته ما سره شیر هم کړه. او بیا امید دی چې شاید دغه چې کومې تبصیری دي کتابي شکل کې راځي، نو په هغې کې به شاید هغه چاپ هم شي.
مقام خټک صاحب، نوې کلام بره تاوروي، نوې غزل بره تاوروي چې زمونږ اوریدونکو هم خوند ته واخلي او مونږ هم خوند ته واخلو.
غزل دا ده: خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وتا، خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وتا، لکه نیولی ګولې نختی د وسلې نه وتا، خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وتا، لکه نیولی ګولې نختی د وسلې نه وتا.
واه،
پسر سرتوري وبخې ابلې او سلګۍ سلګۍ وا، پسر سرتوري وبخې ابلې او سلګۍ سلګۍ وا، خو د پختون مزاج اموخ د حوصلې نه وتا. په هر اعتبار د خپل فریق نه کوه لوړه مینا، په هر اعتبار د خپل فریق نه کوه لوړه مینا، په خپل ژمنه وکرا د فیصلې نه وتا. زما په هډ هډ ننوتی څه په بل شانې وا، لکه د مړې تبې وجود نه بی خولي نه وتا، لکه د مړې تبې وجود نه بی خولي نه وتا، چې اډاڼه د تصور یې خوځولی نه وا، چې اډاڼه د تصور یې خوځولی نه وه، ترسو د زړه د هندوکش بې زلزلې نه وتا. زما د زړه په کور یې برید د ځانمرګي کړی و، زما د زړه په کور یې برید د ځانمرګي کړی و، ماخامه دا د خیال سرتیری بې حملې نه وتا. خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وتا، لکه نیولی ګولې نختی د وسلې نه وتا.
نو لیکونکو ته، نو لیکوالانو ته، نو شاعرانو ته، نو ادیبانو ته څه پیغام لري، څه نصیحت ورته کول غواړي؟
نو لیکونکو ته پیغام دا دی چې اول د مطالعه وکړي ضرور. مطالعه نه بغیر هیڅ شی چې کوم دی هغه مکمل کېدی نه شي. اکثر مسله دا ده چې زموږ لیکوالان کوشش دا کوي چې بس لیکي، که غزل وي که څه، نه څو پورې دې مطالعه نه وي کړي، د خو خو لیکوالانو سره ناسته پاسته نه وي کړي، او خو خو کتابونه دې لوستي نه وي، د ادبي کلچر نه تیر شوی نه وي، ادبي کلچر ته دې زیات پام کوي، د ادبي هلو ځلو کې دې حصہ اخلي، مختلف سیمینارونو کې چې کله دې لیکي دې ضرور. ولې چې د معیار نه، د مقدار نه معیار جوړیږي، لیکي دې خو یو وخت به داسې راشي چې دغه مقدار چې کوم دی دا به یو ډېر های معیار ته لاړ شي. او لازمی خبره ده په ابتدا کې څوک معیار نشي ساتلی. معیار جوړیږي د مقدار نه، او چې کله ته څومره تجربه لرې، څومره لیک کې، څومره لوست کې، هغه مره به مخ په وړاندې ځي. نو زه نیو لیکپلانو ته دا خواص کوم چې لیکي دي خو مطالعه دې ضرور کوي، مشاهده دې لوړه لري، تجربه دې لري، په دې ټول ادبي کلچر کې دې ځان ځایي. ادبي کلچر نه بغیر دا وده بیا مخکې نشي موندی. او دا زه په خپلې تجربې مشاهدې په لحاظ سره کومه چې زما مشاهده تجربه تېره شوې ده هغه هم دغه شانته ده. او زه په خپلې مشاهدې تجربې چې کوم ده په رڼا کې دا خبره کوم نوي لوستونکو ته.
موسیقی او شعر خپلو کې څه اړیکه لري سره او په یو بل څومره اغېز کوي؟ او ستاسو چرته کلمونه موسیقارانو او هنرمندانو ویلي دي کنه؟
تر څو چې د موسیقۍ تعلق ته او د ادب اصل کې موسیقی چې کوم ده دا چې کوم ده دا یو نغمگیز اظهار ده د شاعرۍ، یو ترنمی اظهار ده د شاعرۍ. هغه شاعری چې کوم مونږ د موسیقۍ د تړون سره اورو نو هغه په مونږ باندې ډېر اغېز کوي. داسې دی چې دا یې جامه ده، دا یې سینګار دی. او چې کله دا جامه ځي بي د شاعري وشي، د موسیقۍ په جامه باندې سینګار شي، نو دا داسې شي لکه ناوې هر سړی بې استای. نو ادب چې کوم دی چې کله مونږ هغه تحت اللفظ وایو نو هغه مره خوند شاید نه کوي چې څومره موسیقۍ سره. نو دا ادب او موسیقي دا لازم او ملزوم دي یو بل سره. بلکې زه دا وایم چې کم موسیقار په ادب پوهیږي نو هغه به یو ډېره خوندوره شاعري چې کوم دی موسیقۍ ته راوړي. او یا کم ادیب چې په موسیقۍ پوهیږي نو هغه به په ادب کې هم ډېره بهترینه موسیقي چې کوم ده آهنګ چې کوم دی او هغه کم ټاټ دی یا کم سرونه دي هغه به هم دلته کې دې تبازمایي پغې باندې کوي. نو دا یو ډېره لویه خبره چې ادیب موسیقار هم موسیقار ادیب هم، نو دا بیا ډېره لویه خبره ترې جوړیږي. یعنې ادب اکثر موسیقار ادب نه پوهیږي او ادب ادیب چې کوم دی په موسیقۍ نه پوهیږي. نو دا بیا انتخاب کې ډېره مسله شي ورته. تاسو اکثر به کتلي چې کوم بهترین موسیقار لکه رفیق شنواری چې کوم دی دا بهترین موسیقۍ سره په ادب باندې پوهېدو. نو دا وګوره انتخاب د حمزه صاحب د لوی کسانو دا چې ټکر وګوره چا په موسیقۍ او په ادب هم پوهیږي نو هغه غنی خان او اجمل خټکو دا لوی خلک راغستي. او چا هغه خلک دي چې هغه صرف آواز لري موسیقی سره تعلق لري په ادب نه پوهیږي نو تا ته خپل پته راغه بیا هغه خبره ډینګ کې چکر ډینګ کې چکر ډینګ 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 دغه شانت شاعری به وایي یا به وایي چې مونږ بدنام وي او دغه شانت کیسې بیا راوړي کنه. نو هغه به بیا هغه معیار نه ساتي. نو زه دا هم چې دا دواړه سره لازم او ملزوم دي او په کار دی چې موسیقار دی په ادب پوهیږي او ادب دی په موسیقۍ. نو دا به بیا دواړو ته وده ورکوي. گینی نیم حکیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان والا کی سرشی. او دا اکثر نر سبا مونگ بینو چی زیادترہ کسان آسی پا لپ سنگنگ کئی او ازان تا سنگران ہوئی نا غر نبی پا شاعرے پوئی گئی و نا شاعر پی جانی. او بل بیا آغا کوشش کئی چی چاو تا پک آغا سولی کو بردے کوشش کئی چی سنگ ہوئی. او پاتشو زمان و زمان کلامونا دا سیو دو کسان ولی زمان چو کم دی عظیم وزیر زمان چو کلامونا ولی دی دا سیو بل مرگر ہے اگر نویار کنن سبا اسی و بس وقت بی موسیقی کولا آغا یو غزل نیم زمان ویلی دی انو دا مزیات کی دی او سبیا مخبلا هم سو وقت موسیقی سر شوک لرلو مخبلا هم یو سو غزلونا ویلی دی که پا غیب باندیم با ویڈیوم جوڑی کردی دی او پا سو چینلونو باندیم چلی دی دی
منانا منتو دا وقت راکولو مخام خاتک سیپا مخام وخام
منانا جیستا سو دیر دیر منانا جیز ماسرا دمرکی کولو خادو آبادو سی منانا
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د ماخام خټک خبرې او غزل تاسو واوریدو. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی. د خدای په امان.
زړ بلم ازار می منک ناز دی جن فلمو نادانا نادانا تا پر کیوانو خرس ولم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خرس ولم ازار می منک ناز دی جن فلمو نادانا نادانا تا پر کیوانو خرس ولم و نادانا رکیبانو خرسولم تور خمپ میں اس کے جوندے زیارت یم بسرو جنڈو کس غلم جوندے زیارت یم بسرو جنڈو کس غلم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خرس ولم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خرس ولم